د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخی مو تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د 9 ساعته خبرونو په شروع غړی کې هرکلی وایم. سلام پښتونخوا خبرونه ده او نن د چهارشنبه یا شروع ورځ ده، د جون د میاشتې 15 تاریخ دی. په دې غړی کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو. د تورخم مسله لا هم زموږ په سر موضوعاتو کې ده او په دې باندې به تاسو بیلابیل اړخونو باندې رپورټونه درورو. نور رپورټونه هم شته، خو اول به له مجید بابر څخه خبرونه وو.
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبې د مشال د خبرونو سرټکی. تیر شپه په تورخم پوله د پاکستان او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه پاکستانی سرتیر ژوبل شوي. پاکستان کې افغان سفیر وایي چې د تورخم پولې شخړه باید د خبرو اترو له لارې هواره شي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر ډونلډ ټرمپ نیوکې کړي چې د مسلمانانو پر ضد کرکجنو خبرو د امنیت مسایل پیدا کړي. د خیبر قبایلی سیمې یو امنیتي چارواکي نن سهار مشال لیلیو ته ویل دي چې تیر ماښام په تورخم بولاد پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ یو دل بیا تر 2 ساعتونو پورې د درنو سپکو وسلو د ډزو تبادله شوې چې پکې دوه پاکستانی سرتیري ژوبل شوې. دغه چارواکي زیاته کړه چې په دې ډزو کې هدف د پولي بل خواته افغان امنیتي پوسټې وي. تر دا مهال افغان لوري ته د مرګ ژوبلې او نورو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. تیر شپه امنیتي ځواکونو په لوړګي کې په لاؤډ سپیکرو اعلانونه وکړل چې د شپې مهال د کورونو لایټونه بند وساتي او بهر دینه راوزی. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې تیر شپه د جګړې باوجود د تورخم په ګیر تعمیراتي کار روان وو. په تورخم کې نن په درېیم ورځ هم کرفیو ده او د غلاره د هر ډول ټرافیک لپاره تړلې پرته ده او د میچنه چک پوسټ لاندې چالا د تګ اجازه نه ورکول کیږي. البته د لوړګي بازار خلاص دی، خو زیاتره خلک اوس هم خپل کورونو پورې محدود دي او د خیبر درې په لوی لاره د مالونو ډک په سلګونو ګاډي ولاړ دي. په دې تیرو درې ورځو کې تر اوسه د پاکستان خوشا 15 تنه ژوبل شوي چې پکې شپږ امنیتي سرتیر میجر علی جواد چنگیزی په پیښور سی ایم ایچ کې ساور کړه. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او په دې هیواد کې د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر رضا خیلوال د تورخم د لانجې په اړه له لوړ رتبه پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلي دا خیلوال چې پرون کابل ته تر لنډ سفر وروسته اسلام آباد ته ستون شوی، مشال لیلی ته وویل چې د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره به د دې ستونزې په هواره وغږېږي. عمر زاخیروال ټینګار وکړ چې د افغانستان د ولسمشر له نظره دا ستونزه باید په خبرو حل شي او جګړه د حل لار نه ده. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار اوسیدونکي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی ړنګ شوي 600 کورونه دي زر تر زر جوړ کړي. تېره ورځ مشال لیلو سره په خبرو کې د میرامشاه بازار نه بې کوره شوي او کډوال سید ایوب وویل
د غونډې خلک شډولینه روتل وفسیره ونه شوی دو د میش د میرمشاه بازار نو حکومت شډول روبوسی سبره او کدای شډول روبوسی د میش کرینه ډنګ شوی د میش وچیرته سی د میش خوا دی شزې زکای نشته حکومت د میش ته بیا د کیم جوړاوی کدای میش ته مزار او کوي سر طریقه و کو داغه معلومات میش ته سبره حکومت میش ته نرو کوي نر فرکشینی نر جرګار سره.
د 2014 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د ضرب عذب په نامه د عملیاتو له امله 300,000 خلک بې کوره شوي وو چې پکې اوس هم ډېرې کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پرون وړاندې کړل شوی مالی بجټ رد کړی او په غلط اعداد شمار مبنی بللی دی. د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې د اتحادي حکومت لخوا تېره ورځ د 15 د پاسه د 15 ارب روپو د بجټ په اړه د اپوزیشن ګوندونو مشر مولانا لطف الله مشال ریډیو ته وویل
چې تر اوسه پورې څومره بجټ پېښ شوی دوی نه زیاتر حصہ اکثریت د بجټ حصہ لیفت شي، دوی په کارونو باندې لګولای نه شي. په کار دادا چې کوم بجټ کوم دورانی لپاره جوړ شوی په کار دای شي عملی تور باندې هغه پیسې د خلکو فائدې او بلا لپاره ولګي.
دغه بجټ د صوبې د خزانه وزیر سید مظفر سید په داسې حال کې وړاندې کړو چې د اپوزیشن ګوندونو غړو نارابازي کوله. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشرۍ لپاره په امیدوار ډونلډ ټرمپ نیوکې کړې او څرګنده یې کړه چې د مسلمانانو په اړه د هغه کرکجنې خبرې بعد د دې هېواد امنیت خراب کړي. ډونلډ ټرمپ چې ممکن د ریپبلیکن ګوند له لوري د ولسمشرۍ چوکۍ ته د دغه ګوند لخوا امیدوار شي، د تیر پیر په ورځ یو وار بیا خپله دا خبره تکرار کړه چې امریکا ته د مسلمانانو په ورتګ موقتی بندیز ولګول شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټن په خبرو کې وویل د ویل یوې مودې راهیسې زموږ د مقابل لوري ملګرو د ریپبلیکن ګوند له دای سره په مبارزه کې دومره کار کړی چې زما پر اداره او ما په ما باندې انتقاد وکړي چې ولې د سغدري د اسلام ټکی نه کاروم. هغوی راته وایي چې دا تر ټولو مهم ټکی دی. موږ تر هغو دایش ته ماتې نشو ورکولی چې د افراطي اسلام خطاب ورته ورکړو، خو د دې عبارت کارول به څه فرق راولي؟ آیا دا به د امریکایانو وجلو ته د دایش ژمنتیا راکمه کړي؟ د ولسمشر اوباما په وینا داسې خبرې مسلمانانو ته داسې احساس ورکوي چې د امریکا حکومت خیانت یا جفا ورسره کوي. او وروسته خبره دا چې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په مشرقي یورپ کې د خپل پوځي حضور د پراخولو موافقه وکړه. د دې اتحادیې سیکرټري جنرال یانس ستولتنبرګ پرون په برسلز کې د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل چې پولینډ او د بالټیک سمندرګي په غاړه دوه پرتو هیوادونو ته به د بیلابیلو هیوادونو په سرتیرو مشتمل څلور بټالین امنیتي سرتیري استوي. یانس ستولتنبرګ څرګنده کړه چې د تور سمندرګي په شاوخوا سیمه کې به دفاعي تدابیر بیرجات او جنگی وسایل ځای پر ځای کړی. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو اور د مشال ریډیو څخه خبرونه تاسو له مجید بابر څخه اور دل په دې غړي کې بعد نور ریپورتون در څنګه د ریپورتون تفصیل اورو. په داسې حال کې چې تورخم کې پاکستانی او افغان ځواکونو بیګا هم په یو بل ډزو ته دوام ورکړی، اسلام آباد کې افغان سفیر وایي دا مسله باید د خبرو له لارې حل شي.
پاکستان په ظاهرا په تورخم کې ځینې تاسیسات جوړول، نو کله چې زه ورسره سبق وګورم پوه به شو چې د دوی ژورې غوښتنې څه دي.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه اوسیدونکي وایي پوځ د بازار ترڅنګ کورونه هم وران کړي او د جوړولو لپاره باید ورته پیسې ورکړل شي.
زکه خود مو لوړل مو کیر لوړل مو ارشه لوړل مو دې سدن کې مو زو چیرې سم مو دادي سامان دتا پرېښای وو جدای وې د حفاظت کو سامان سره مو ارشه ورشل هغه نک د پلور د غور د ارګ نک هغه وکړې په پراته وې ا دې ختم.
د خبر پختونخوا حکومت په اعلان کړي بجټ کې د نرخزیانو لپاره 40 کروڑ روپۍ بیل کړي دي، خو نرخزیانو اتحادیه وایي چې په دې اړه دوی سره کړي وادي پوره شوی نه دي.
دی وای چې یاره دغه د خزم حق ته او دغه د لاوارثو یا د معذورم حق ته نوزرم دغه د پاره د بیل بچټو کې چې زمو هم کم حق ته هغه د عموم ته ملو شي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. لومړی رپورت ته ورځو. تورخم کې بیګا د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ تازه نښتو کې د چارواکو په خبره دوه پاکستانی پوځیان زخمی شوي دي. تر اوسه دې نښتو کې د پاکستانی پوځ یو میجر او د افغان سرحدي پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او همدارز شپږ زخمیان شوي دي. له درې ورځو راهیسې په دمې د مصر د نښتې له دې وجې پیل شوې چې پاکستانی ځواکونه غواړي چې تورخم کې یوه دروازه جوړه کړي. دوی دا د پولې د اداره کولو لپاره ضروري بولي، خو افغان چارواکي وایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو پخوانیو تړونونو خلاف کار دی. فرهاد شینواره د تورخم په تازه صورتحال رپورټ لري.
د خیبر جنسی یو امنیتی چارواکی نن سهار مشال ریډیو ته ویلی دی بیگانه تازه نخته کې د پاکستان دوه نور امنیتی سرتیری جوبل شول او افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده او د پولې هغې غاړې ته یې ځینې مورچې په نښه کړې دي او د زیاتو ګولو د ورېدو له امله په شمشاد غر باندې ځای په ځای اور هم لګېدلی و. دا درېیم وار دی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هر ماښام په تورخم کې د یو ګیټ لګولو په تعمیراتي کار باندې لاس پورې کړي، نو د افغان لوري نه پرې بریدونه پیل شي او بیا دوه طرفه جګړه ورسره شروع شي. تېره شپه امنیتي ځواکونو په لواړګي کې په لاؤډ سپیکرو اعلانونه وکړل چې د شپې مهال دې د کورونو لایټونه بند وساتي او بهر دې څوک نه راوځي. د دواړو خواوو نه د درنو وسلو استعمال او لویو ډزو ولسي وګړي اندېښمن کړي دي. په تورخم کې نن په درېیم ورځ هم کرفیو ده او جنگي حالات دي او دغه لاره د هر ډول ټرافیک لپاره تړلې پرته ده او د مچینۍ چک پوسټ نه لاندې چالا د تګ اجازه نه ورکول کیږي. په تورخم کې کاروباري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي، امپورټ اکسپورټ بند دی او د ټرانسپورټ اډې هم تړل شوي دي. البته د لواړګي بازار خلاص دی خو زیاتره خلک اوس هم خپلو کورونو پورې محدود دي او د خیبر درې په لاره د مالونو ډک په لسګونه ګاډي ولاړ دي. د تورخم موجوده صورت حال په هکله په لواړګي کې ځینې کسانو مشال ریډیو ته وویل.
نوم هوښیار شاه دی او بس ډز ډز خو ډېر زیات او دا معلومات موږ ته نه شو چې کوم ځای نه و، هغه ځای نه و، دی ځای نه و او نور هم څه معلومات راته نه و چې څه وجه وه. ماښام روژه ماتي ټیم کې شروع شوې او تر ماخوستن رو یولسو بجو پورې دا ډزار ډزو خو بیا غیب شو او دا اعلانونه هم راته وکړه چې لیټونه هم بند کړي، خپلو خپلو کورو ته شي او پته نه لګېده چې څه حساب دی. موږ دا غواړو چې روزګار هم خو کولا او رواني او روژه لږه کراري کاروبار هم او په ترانسپورټ هم او په هر شي باندې اثر پرې وتلی دی.
دا تورخام لار بنده ده، نوم عبدالله دی او بس په پته نه پوهږو چې څه شی روان دی. دا څه شی خو ډېر تکلیف دی، موږ سوارلو ته او عوام ته ټولو ته تکلیف دی. څلورمه پنځمه ورځ ده چې بس ولاړي وو، دا اډې ته اوس هم راوتلي وو، روژه ده او هېڅ ته پته نه راته لګي. موږ دا غواړو چې لار خلاص شي. نو زه مریض مه راوستلی، اوس هم په هسپتال کې هغه پروت حریان چې اوس شی وکړم. لار بنده څنګه به وي؟ دا اډې ته راووتم، اندازه لګومه چې یاره څنګه چل دی. تورخام سره وازم نشي لواړګي پورې لار کولاو تورخام بنده.
یاد دی چې په دې تیرو درې ورځو نښتو کې تر اوسه د پاکستان خواوشه 15 تنه جوبل شوي دي چې شپږ پکې امنیتي سرتیری دي او نه پکې ولسي وګړي دي. او په دې شپږو جوبلو امنیتي سرتیرو کې پرون یو تن میجر علي جواد شنګیزي په پېښور سیمچ روغتون کې سا ورکړه او په کور هیډکوارټر پېښور کې جنازه وشوه چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم پکې موجود وو.
د فرهاد شینواری رپورټ مور د اوریدونکو امدی اړوند تاسو مرکه درورو. پاکستان کې افغان سفیر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازی ډاکټر عمر زاخلوال وایي دوی د کوشش کوي چې د تورخم مسله د خبرو له لارې حل شي. هغه کابل ته ترته ګرسته پرون ماښام بیرته اسلام آباد ته ورسید. نوموړی وایي دی به د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او لوړ پوړو پاکستانی پوځي مشرانو سره په دې اړه ملاقاتونه وکړي. زموږ همکاري فرشته جلالزی عمر زاخلوال سره مرکه کړې او په سر کې تی پوښتنه کړې چې د تورخم د مسلې حل څومره زر راوتلی شي.
دا چې اوس د یو موضوع نه په تورخم کې دواړه خواوې جنګ ته چمتو کېږي او جنګ شروع کېږي او بیا نه په بل باندې فیرونه کېږي، دا خو استازیتوب د ښو روابطو نه. تورخم یو ډېره مهمه نقطه د هېوادونو ترمنځ ده. په ټول افغانستان کې لویترین احد د تجارت یا اول یا دوم مقام تورخم لري. فلهذا هغه څه چې په عامو وګړو باندې تاثیر ګذاره اوسي هغه د راوزدو په خلخه کولو کې طبعا منفي رول لوبوي.
ډاکټر صاحب، تاسو کابل ته ولاړاست نو د افغانستان د ولسمشر سره به مو کتلي یا به مو د اجرایي رئیس سره کتلي وي. تاسو دوی ته د دې وضعیت په باره کې څه وویل او دوی تاسو ته څه وویل؟
طبعا زمونږ دید د ښه ګاونډیتوب دید دی، زمونږ دید د ښو روابطو او د ښو اړیکو دید دی، یو مثبت برخورد دید دی.
هم زمونږ د پانه او هم د دوی طرف ته رساله هغه چې موږ خبرې زمونږ د تعمیري طرف لري و لوی ترونه حوصله همیشه افغانستان ښودلې ده او دوامدار به شي.
ډاکټر صاحب، مشخصا دا د تورخم په جنگ باندې د رئیس جمهور نظر څو تاسو ته څه وویل؟
مشخصا د ولسمشر نظر هم دا دی چې باید دا موضوع باید د خبرو له لارې حل شي. البته د جنگ په تحلیل باندې افغانستان نشي کولای چې بل هیڅ هېواد غوښتنې ومني په شمول د پاکستان باندې.
ستاسو درک څه دی؟ پاکستان څه غواړي؟
پاکستان خو ظاهرا په تورخم کې ځینې تاسیسات جوړول نه، دا تاسیسات یې غوښتل. نو کله چې زه ورسره سبق وګورم پوه به شو چې د دوی ژورې غوښتنې څه دي.
داسې ستاسې په حواله م ویل شوي وو چې د یوې مفقې پر اساس چې ستاسې سره سوي یا تاسې پکې شامل واسته دوی دا کار کول. که یو څه وضاحت راکړئ چې دا اصلا دا موضوع څنګه وه؟
د دروازې او د اوسنیو تاسیساتو هیڅ نه وه، نه یوازې ما سره، د هیڅ بل افغاني چارواکي سره او یا ارګان سره بحث ول نه بحث شوی و. پرون ابله ورځ شوی وو چې زموږ لوري وزارت دفاع او داخله چې هغه یې موظف ارګان نه دي، د هغوی هیئت تورخم ته راغلی وو او هغوی دا شی نه ومنله، په توافق نه وو. یوازینۍ خبرې چې په دې باندې شوي دي فقط دوه ورځې مخکې شوي، د دې نه مخکې قطعا د افغاني ادارو یا د افغاني ادارې د فانه او د پاکستان ادارو د فانه رقم مقام
د اسلام آباد کې مو د افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال مرکه ورده چې د تورخم د مسلې په اړه باندې زموږ د همکاري فرشته جلالزی سره خبرې کړې. په همدې اړه باندې د تورخم د مسلې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم د پاکستان او افغانستان پښتنو ځینې بحثونه کړي دي. په دې اړه د پامیر ساحل رپورټ.
په تورخم کې د پاکستان او افغانستان ځواکونو د نښتې رپورټونو له خپرېدو سره پر ټولنیزو رسنیو د دواړو هیوادونو ځوانانو او فعالانو بحثونه پیل کړل چې پکې یو بل ته پیغورونه ورکړل شول او تورونه پورې کړل شول. د پیلګې په ډول په تورخم او لواړګي کې د ګرځبندیز یا کرفیو ویډیو چې مشال راډیو خپره کړه، نو د افغانستان او پاکستان ګڼو پښتنو ورباندې تبصرې وکړې چې پکې په زیاتره تبصرو کې یو بل ته بد رد ویل شوي دي. پر ټولنیزو رسنیو د تورخم نښتې داسې تبصرې د څه ښکارندوی کوي؟ دا ډول غبرګون د دواړو هیوادونو پښتنو لپاره څه معنا لري؟ په سواد کې لیکوال او فعال عثمان ولسیار وایي د ټولنیزو رسنیو یوه تقاضا د تدبر او سنجیدګۍ ښودل دي. دی وایي د هیوادونو ترمنځ شخړې پیدا کیږي خو په کلتوري او قومي ډول تړلي ولسونه نشي بیلیدای.
سوشل میډیا خاص کر چې کومې تقاضې دي نو باید په هغې باندې هم دغه سوشل عملیه د سنجیدګۍ او د تدبر مظاهره وکړي. د ملکونو په بارډرونو کې یا د هغې په جغرافیایي حوالو باندې بدلونونه هم راځي، د هغې د یو بل سره ستونزې هم راځي، بیا په قومي حوالو باندې چې کوم قومونه واقعي په تهذیبي کلتوري او ثقافتي سماجي حوالو باندې یو قومونه یقینا چې هغه بېلېدلې نه شي، خو بعضې وختونه کې داسې ایشوز یا داسې ستونزې راپورته شي چې هغه د خلکو په ذهنونو کې د نفرتونو سره سره شکونه هم پیدا کړي. دا په کومو بنیادونو دا عمل نه کېږي؟
د افغانستان سیاسي فعال او د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون وایي په تورخم کې جنگ د ولسونو ترمنځ نه دی. دی وایي د ډیورنډ دواړو خواوو ولسونو په زړونو کې درز نشته.
جنگ چې دا اصلا د پاکستان د استخبارات تو د افغان ولس وړاندې ده. پاکستان کې چې کوم ولس ده هغه سره د افغانانو جګړه نه ده. د زړونو په سطح باندې درد نشته، مګر فزیکي کرخې استعمار کړي دي او اوس مګر دوام ورکوي او جنجالونه تبن افغانستان په داخل کې یو رو د بل رو په مقابل کې ودرولې، یو رو ته وسله ورکړي بل ته وژني. دا درزونه چې دي دا اشخاصو ترمنځ به یې موږ د ولسونو ترمنځ دا درزونه نشته.
په کوټه کې میشت خبریال او شنونکی مالک څګزای وایي د تیرو څلوېښتو کلونو تاریخ ته په کتلو ویلی شي چې د دواړو خواوو ولسونه زخت ځپل شوي دي.
یو نیم داسې خلک وم چې هغه ناروا او چورد وایي، خو په بله معنا باندې ډېر لوی تعداد، ډېر ګڼ تعداد هغه خلک هم شته او هغه روښانندوی ځوانان هم شته چې بېخي دغه مسله یا دغه د پولې په سر باندې نښته او یا د ځای سیاسي رنګ ورکول کېږي د پاکستان لخوا دغه نښتې ته چې ګواه د یو ملت په منځ کې یو دیوال رامنځته کېږي. دنیا هغه ځای ته رسېدلې ده چې د ملتونو ترمنځ شته دیوالونه ختم کړي، خو بدبختانه زموږ قام او زموږ خلکو باندې اوس هم پخوانۍ کرښې یو وار بیا په ډېر تودوالي باندې بیداره کېږي او کښل کېږي.
په کابل کې شنونکی او خبریال اباسین بریال وایي له تېرې څه د پاسه یوې پېړۍ راهیسې چې افغانان او پښتانه له کومو مشکلاتو سره مخامخ شوي، د هغې یو لوی لامل دا دی چې دوی د یو وجود دوه برخې دي.
د یو وجود دوه برخې یو لکه ښای او چپ لاس چې د پولې دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي چې ټول د افغان او د پښتونولۍ داول دي. او دغه یوه پېړۍ چې موږ کوم ظلمونه او بدې ورځې د پنجاب تر خوا زغمل او تحمل کړي او د دې توقیخ کاری یو لامل دا دی چې موږ خپل دغه بشري ځواک او دغه جغرافیا د لاسور کولو ته تیار شوي نه یو.
عثمان ولسیار زیاتوي په پښتونخوا کې د ځوانانو زده کوونکو سمې سیاسي روزنې نه کېدو له کبله ګڼ کسان له خپل تاریخ او مبادیاتو نه دي خبر. اسماعیل یون زیاتوي که څوک تعلیم یافته او روښان فکر وي او انټرنیټ او ټولنیزې رسنۍ کاروي باید پر دې پوه شي چې د سیمې پښتانه د نړیوالو سازشونو ښکار دي، نو باید معقول بحثونه وکړي. دې پوهانو شنونکو زیاته کړه چې د جګړې پیلولو یوه وجه همدا ده چې د دواړو خواوو ولسونه وویشل شي، نو ځکه دوی باید له داسې بحثونو ډډه وکړي چې درزونه پیدا کوي او یو بل ته پکې بدرد ویل کېږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو اوس هم د شمالي وزیرستان میرانشاه ته ځو. په شمالي وزیرستان کې د میرانشاه اوسیدونکي وایي چې څه موده وړاندې د پاکستان پوځ په عملیاتو کې او د هغې نه وروسته هم د میرانشاه بازار او ورسره اړوند خوښ شپږ سوه کورونه په مکمل ډول وران شوي دي، نو که چېرته دوی واپس وو هم لیږل شي نو چیرته به ځي؟ د دوی په خبره له حکومته معاوضه غواړي چې تر څو دغه کورونه بیرته جوړ کړي. عمر دراز وزیر په دې هکله نور تفصیل لري.
شمالی وزیرستان میرانشاه بازار کې اوسیدونکي سلګونه کورنۍ چې دا مهال د کډوالۍ ژوند کوي وایي چې سیمه ته د واپسۍ شیډول دوی ته نه دی ورکړل شوی او د دوی په وینا کې واپسۍ شیډول هم ورکړي نو چیرته به ځي، ځکه چې میرانشاه بازار کې قریبا شپږ سوه د خلکو اوسېدو کورونه هم د بازار سره سم لزمه کې سره سم شوي. دوی وایي دغه خلک چې کلیوالو سیمو کې ځای نه لري او هم دغلته آباد ول چې اوس یې کورونا په مکمله توګه ختم شوي. د میرانشاه بازار اوسېدونکي سدایوب وایي
د غونډې خلک شډولینه روتل وفسیره ونه شوي دو د میش د میرانشاه بازار نو حکومت شډول روبوسی سبره او کدای شډول روبوسی د میش کرینه ډنګ شوي د میش وچیرته سي د میش خوا د شزی زکای نشته حکومت د میش ته بیا د کیم جوړوي کدای میش ته مزار او کوي سر طریقه کو دغه معلومات میش ته سبره حکومت میش ته نرو کوي نر سرکشینی نر جرګار سره کو.
یو بل مشر ملک نور خان وایي دولت د میرانشاه بازار کې نه یوازې د دوی کورونه جوړ کړي بلکې د دوی د کورونو سامانونو معاوضه هم غواړي.
زګه خو د مو لوړل مو کېر لوړل مو ارشه لوړل مو د دین کې مو زو چیرې سم مو د دې سامان د تا پرېښای وو جدای وي د حفاظت کو ا سامان سره مو ارشه ورشل اغه نک د پلور د غور د اغه نک اغه وکاره په پراته وي ا دې ختم کړي مش خو ارشه تاسو بخړل په کور دادو چې مشته د دغه موزار شي چې سامان سمره وو هم زکه د جواب تکړه شي او کم اس کم دا کې نه د په زر نظر جوړ کو په دا چې د خلک چې لوټي چیرې سي د خلک د سبق
د شمالي وزیرستان خطیب کاری رومان وای دولت د دوی مسله ته خصوصي پاملرنه وکړي او واپس یې نوړاندې د دوی کورونا جوړ کړل شي.
حکومت خدا ویلی دی چې چا کېر ډنګ شي سرور لکه ریپی ور کول شي ایمیش خو کرینه ډنګ دی خو ایمیش کرینه خو داس کچا کرینه نه وی کرنار کرنا دوا دوا کرنار کرینه دا د میش ډنګ شول دا هم زکا میش د پلور نکم زکا دو دا غام زکا د میشتا اغه نه مونږ کرینه جوړ کو خلق خوشي چې میش کلی ترونی میش خو پکیږي چې سم کبدا شرته وي چې لوټ شا په میروم شاه شه بزت شای کو چته
شمالی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ وائی چې میرانشاه بازار با په نوې نقشه جوړولې شي خو دا معلومانه ده چې د غلطه د خلکو کورونو با سکولې شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیده. خبر پښتونخوا حکومت د 515 بلین روپو بجټ اعلان کړی دی. په دې بجټ باندې اپوزیشن ګوندونو نیوکې کړې دي چې په مفروضو باندې ولاړ دی خو حکومت وایي چې دا ډیر ښه بجټ دی. خالد خان یې په اړه درته تفصیل وایي.
دا خیبر پختونخوا راتلونکي مالی کال 2018 ولسم کې صوبې ته د بجلی خالص ګټې په مد کې د وفاق نه 43.5 کروڑ د کال ملاوېدو سره سره د بجلی په بقایاجات کې 45 اربا روپو ملاوېدو امکان څرګند کړی دی. دغه شان د کال 2018 ولسم کې د مرکز د شریکو ګټو په مد کې 293 اربا روپې او د ترهګرۍ د مخنیوي په مد کې 15 دیرش اربع روپے خودلی شوی دی کم چی دا تیر کال پا مناسبت اولس فیصد زیادتی دی خو بیا صوبائی اسمبلی کے مخالف گندنو دا بودیجے تا دا غلط اندازو او بے ضائع داو یو مجموعہ ویل دا دا مخالف گندنو مشر او دا جمعیت علماء اسلام پارلیمانی لیڈر مولانا لطف الرحمان وائی چی کم دا پرمختگ پروجے وفاقی حکومت خپل بجٹ کے اعلان کړی دی آغا دا خیبر پختونخوا حکومت خپل بجٹ کے خودلی دی
چی تر اوسه پوره څومره بجٹ پیش شوی دی دوی نا زیات تر حصہ اکثریت دے بجٹ حصہ لیفٹ شی دوی پا کارونو باندې لگولی نشی پکار دادا چی کم بجٹ کم دورانیه دے پارا جوڑ شوی پکار دادا چی عملی طور باندې آغا پیسہ دے خلکو فائدے او بلا دے پارا ولی
دا تیر کال پشان دا پختونخوا راتلون کی مالکال کی دا تعلیم او سیاد تا پارا زیادہ پنگا ای خودلی شوی دا چپ مردان کی دا جینکو کیڈٹ کالج بنیر او چترال کی پہنتونونا او پاٹول صبح کی دا انصاف ہیلتھ کارڈ عملی کول دی خوبیا دا عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک وائی چی دا تحریک انصاف حکومت تیر کالون کی دا پرمختگ پنگا پا مکمل توگا ندا مصرف کرے اور آروان مالکال کے بہم دا دوی دغا پروجے نمگڑ پاتی شی
دی دکم و اندازو پا بنیاد باندی بجٹ جوڑی آغا اندازی پا دروغ بانی مبرینا دا جا اندازو پا بنیادو بیار دروغ را اندازو پا بنیاد باندی دا حکومتون نی چلے گی من حال دا دے چی دا تاسو گو رہے چی دروی نی حکومت حفظات پی اغن برابری گی من چې د بجټ کم یوټیلایزیشن دی هغه سر تنه رسی
خو بیا د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اسمبلی غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې دا د صوبې د ټولو نه ښه بودیجه ده
په دې بجټ کې مونږ کوشش کړی دی چې یوت تم ریلیف ورکو کسان تم ریلیف ورکو انڈسٹریز تم ریلیف ورکو د صوبې بے روزګاری دا کوشش مونږ د نوې انڈسٹری راشي او د خلک بار روزګار راشي
دا یادونه ده چې وفاقي حکومت په شان د پښتونخوا بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 10% اضافه شوی او دغه شان څه د پاسه شپږ دېر زره نوې نوکرۍ پکې خودلې شوې دي د پښتونخوا د خزانه وزیر د روان مالي کال 2015 شپاړسم دپاره څه د پاسه شپږ شپږ روپو زمینی بجټ هم وړاندې کړو کوم چې ښایي د صوبایي حکومت ختمیدون کی بجٹ دا تاوان او خالد خان مشال ریڈیو پیخور
اور دن کو پا دا خبر پختونخوا دغه بجٹ کې د نرخزیان لپاره هم 40 کروڑ روپے بیل شوی دی چې دوی پیسو هم کڅو مارکلی کړی دی خو وایي چې په دې پیسو کې ور سره نور خلک هم شامل کړی دی چې دوی په خوشاله نه دي غلام غوث به تفصیل درته وایي
پختونخوا اسمبلی کې د خزانې د صوبایي وزیر مظفر سید په بجټ تقریر کې د نرخزیانو لپاره د بجټ مختص کولو د مختصر خبرو اترو وروسته د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار مشتاغنی مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په تاریخ کې په اول ځل د نرخزیانو لپاره روپۍ بیل کړې شوې دي په پرمختیایي بودیجه کې د دوی لپاره د 40 کروڑ روپو بجټ مختص کړی شوی دی او د دوی لپاره په درې سلورو سکترانو مشتمله یو کمیټي هم جوړه کړې شوې ده چې زه خپل مشري کوم او دی کې به د نرخزیانو استازی هم وي او د دوی په مشوره به مونږ د دوی لپاره د هنري زده کړو یو پروګرام پیل کوو او دوی به د اوسېدلو د سهولتونو ورکولو هڅه هم کوو دوی به د سیاحت سهولتونه هم ورکوو او د خلکو ته به په ټولنه کې د عزت ځای ورکوو صوبایي بجټ کې د نرخزیانو لپاره د بودیجې مختص کول وروسته تیر مسخوتن په یو خبري غونډه کې نرخزیانو د حکومت د دې ګام ستاینه وکړه خو د نرخزیانو د اتحادیې مشري پرزانی وویل چې د بجټ په کاغذونو کې د هغوی لپاره د مختص شوي بودیجې سم وضاحت نه دی شوی
مونږ ډېر شکر گزار یو چې هغې په اسمبلی کې زمونږ نوم واغوستو او مونږ یو انسانانو ګڼلو خو زه دا وایم چې هغې مونږ سره کومې وعدې کړې وې نو هغې له پکارو چې هغه په اسمبلی کې هم ویلې وې او دویمه خبره دا چې هغه وعدو باندې دی له قائم اوسېدل پکار دي کومې وعدې چې دي زمونږ سره کړې وې چې دا پنس چې دی نو دا د خواجه سراو د پاره دی او ما سره چې کوم میټنګ کړو هغې کې هم دا ویلو دي چې دا پنس د خواجه سراو د پاره دی دی وایي چې یاره دی کې د ښځو حق دی او دی کې دا لا وارسو یا دا معذورم حق دی نو زه هم داغي د پاره د بیل بچټو کې داغي د پاره د بچټ کې بیل یو هغه باسي چې زمون هم کم حق دی هغه دی عموم ته ملوشي
د نرخزیانو د ایتیاری مشری دا هم ویل چې صوبایي حکومت دوی ته د روزګار او پنی تعلیم ورکولو خبره کړی ده، خو پکار ده صوبایي حکومت هم په هغه څه کې د دوی ملګرو ته روزنه ورکړي کوم څه چې دوی د وړاندې نه زده کړي دي.
هغه سنټرې که هغه پلي تعلیمونه وي، که هغه د دې لپاره کاروبارونه وي، که د دې لپاره دوکانونه وي، که د دې لپاره بیوټي پارلر وي، که څه هغه به مونږ کو په خپل دې نه. نو ډانسینګ هم دی کې ښه ښه ډانسران شته چې هغوی تربیت دا ډانس ورکولی شي، دې کې ښه ښه میک اپ آرټسټان شته چې هغوی میک اپونه کولی شي، ډریس ډیزاینر پکې شته، ډایرکشن پکې شته، کلکاران پکې شته. نو هغه ماته پته ده که دې زه خو هم چې دې ولا سنټرې وباسو که هر څه وباسي، خو چې زمونږ په لاس نه وي نو مشکل ده.
د نرخزیانو د اتحادیې په وینا په پېښور کې د دوی سره د ثبت کړې شوي نرخزیانو شمیره 1300 پورې ده او په ټوله صوبه کې دغه شمیره تر 500 پورې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونو د لنډیز وخت ځکه چې د نیمې بجې شوې. رزیل له مجید بابر څخه واورو.
د خیبر قبایلی سیمې یو امنیتي چارواکي نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېر ماښام په تورخم پوله د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا تر 100 پورې د درنو او سپکو وسلو د ډزو تبادله شوې چې پکې دوه پاکستاني سرتېري ژوبل شوي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او په دې هیواد کې د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخیلوال به د تورخم د لانجې په اړه له لوړ رتبه پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلي زاخیلوال چې پرون کابل ته تر لنډ سفر وروسته اسلام آباد ته شوی مشال لیلی ته وویل چې د افغانستان د ولسمشر له نظره دا ستونزه باید په خبرو حل شي او جګړه د حل لار نه ده. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار اوسیدونکو حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی رنګ شوي شپږ سوه کورونه دي زر تر زره جوړ کړل شي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پرون وړاندې کړل شوی مالي بجټ رد کړی او په غلط اعداد شمار مبنی بللی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشرۍ لپاره په امیدوار ډونلډ ټرمپ نیوکې کړي او څرګنده یې کړه چې د مسلمانانو په اړه د هغه کرکجنې خبرې به د دې هیواد امنیت خراب کړي. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په مشرقي یورپ کې د خپل پوځي حضور د پراخولو موافقه وکړه. د دې اتحادیې سیکرټري جنرال ینس ستولتنبرګ پرون په برسلز کې د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل چې پولینډ او د بالتیک سمندرګي په غاړه دوه پرتو هیوادونو ته به د بیلابیلو هیوادونو په سرتیرو مشتمل څلور بټالین امنیتي سرتیري استوي.
اوریدونکو مجید بابر تاسو د خبرونو لنډیز ووایه. اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټکی وایي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د سینټ قائمه کمیټو ته خپل وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې پاکستان د امریکا سره د خپلو تعلقاتو نتایج وکتل، اوس د هند نمبر دی چې هغوی د امریکا سره په ملګرتیا کې څه ترلاسه کوي. ورځپاڼه لیکي چې د خارجه او دفاع سیکرټرانو په دغه مهال وینا وه چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د تریخوالي وجه چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه ده او چین سره د پاکستان د ښه تعلقاتو له وجې هند هم پریشانه دی. د ترڅنګ د افغانستان نه متعلق سټریټیجیک ډیپ پالیسی هم ختم کړې شوې ده. ورسپانه لیکي چې د دې بریفینګ له وجې د پاکستان لخوا امریکا، افغانستان او هند په شمول درست نړۍ ته دا پیغام ورسولې شو چې د یو آزاد ملک په حیث پاکستان به په خپلې ازادۍ او خودمختاری هیڅ سمجوته ونه کړي او دا یې هم واضح کړه چې اقتصادي ترقۍ لپاره به چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه په هر حال کې سرته رسولی شي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې فاټا اصلاحاتو کمیټې لخوا قبائلی علاقې په خیبر پختونخوا کې شاملولو لپاره سیاسي، انتظامی، عدالتي او سکیورټي اصلاحاتو په شمول د بیا بحالۍ پروګرام د سفارشاتو فیصله دی قبائلی اولس سره مشاورت او دوی د خوخي معلومولو وروسته وکړی شي. ورسپانه لیکي چې په سفارشاتو کې قبائلی سیمې د 15 کالو لپاره په خیبر پختونخوا کې د شاملولو تجویز ورکړی شوی دی. نو سوال دا پیدا کیږي چې 15 کال وروسته به د فاټا انتظام یو وار بیا وفاق ته ورکړی شي. ورسپانه لیکي چې قبائلی سیمه ترقی ورکولو او په یادو سیمو کې انقلابی اصلاحاتو د لارې بدلون راوستو د ضرورت نه هیڅوک هم انکار نه کوي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې د وعده کولو پر ځای د عملی ګامونه پورته کړی شي چې فاټا هم لکه د ملک د نورو برخو په شان ترقی وکړي. انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ملک ته د راتللو وروستو فاټا ریفارمز کمیټي به ورته خپل سفارشات وړاندې کوي. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د اولسونو رسم و رواج تقریبا یو شان دی او د قبایلی سیمو اولس هم دا غواړي چې په خیبر پختونخوا کې شامل شي، نو حکومت له پکار دی چې د سیمو ترقۍ لپاره د مثبت فیصلې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو سم تاسو نړیوالو مطبوعاتو څخه د دوه مقالو غټکی درورو. په داسې حال کې چې پاکستان کې د غیرت په نامه د ښځو وژل زیات شوی دی، د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې سمدستي دي د دې وژنو پلټنې وکړي او ککړو کسانو ته دي سزا ورکړي. بلخوا د امریکا نیویر ټایمز ورځپاڼې د تورخم په دروازه د پاکستانی او افغان امنیتي ځواکونو پر نښتو راپور خپور کړی دی. د ورځپاڼې په خبره د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته ډېرې خراب شوې چې افغانستان کې د پاکستان میشته طالبانو بریدونه ډېر شول. عبدالحی کاکړ د دواړو لیکنو غټ کې درته وایي.
د بشری حقوقو نیویارک میش سازمان هیومن رائټس واچ په یو بیان کې په پاکستان کې د عزت په نوم د وژنو پر اړه پر اسلام آباد غږ کړی چې باید په عملی اقداماتو کولو سره په دغو پیښو کې ککړ کسانو ته پیغام ورکړي چې حکومت دغسې کړنې په هیڅ صورت نه برداشت کوي. سازمان د حکومت غوښتنه کړې چې باید په سمدستي توګه د دې پیښو پلټنه وکړي او ککړو کسانو ته سزا ورکړي. د سازمان د ایشیا د څنګ مشر برډ اډمز ویلي د عزت په نوم وژنې د پاکستان یوه زړه مسله ده او په دې وروستیو کې د عزت په نوم د وژنو زیاتېدونکو پیښو ته په کتو سره دا خبره واضح شوې چې دا ستونزه په خپله نه ختمې شي. د دې په وینا د دې لپاره به حکومت عاملینو ته سزا ورکوي او پیغام ورکوي چې دغسې وژنې په هیڅ حال کې د منلو وړ نه دي. د هیومن رائټس واچ بیان زیاتوي د پاکستان سینټ د مارچ په میاشت کې د عزت په نوم د وژنو پر ضد قانون منظور کړی چې اوس په قومي اسمبلی کې پروت دی. سازمان وایي وزیر اعظم نواز شریف په کار دی د قانون ملاتړ وکړي. په دې قانون کې د قاتل د بخښلو اختیار ختم کړل شوی دی. بلخوا بیا د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سو نښتو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه وایي پر تورخم دروازه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د شنبه او یک شنبه په ورځ سو نښتو کې د پاکستان 14 عسکر ژوبل شوي او د افغانستان یو سرتېری وژل شوی دی. ورځپاڼه وایي تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شو چې تېره میاشت پاکستان پر تورخم د نوې دروازې پر جوړولو کار پیل کړ او افغان امنیتي عسکرو پر دې اعتراض وکړ. نیویارک ټایمز زیاتوي چې د افغان وسلوالو طالبانو چې مشران په پاکستان کې دي په بریدونو کې زیاتوالی هم د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې دي. د اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت پر اسلام آباد له طالبانو سره د سولې د خبرو د ناکامولو تور لګوي او وایي چې پاکستان طالب مشرانو او جګړمارو ته پر خپل خوره پناه ځایونه ورکړي دي. د نیویارک ټایمز په وینا پاکستان د دې په جواب کې په دې هیواد کې میشت افغان کډوال نیولي او پر پوله یې کنټرول سخت کړي چې په نتیجه کې د هغو افغانانو تګ راتګ مشکل شوی چې پاکستان ته د زده کړو، علاج او تجارت لپاره ځي راځي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چې ولې بیا ته
چې هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينه کتابتون ته کینی ټول خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي د سمیع الله شمشیر په غو کې وسندرو.
بیان تر پورتا سین سر پوی نورنگ چی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سمیع الله شمشیر په غکیمو د درویش درانی دغه شعر واورید. اوس هم تاسو ته یو بل رپورټ درورو. په امریکا کې افغان سفیر حمدالله محب ویلی د چابهار بندر په ګډون د سیمې هیوادونو یو شمیر پروژې افغانستان په یو اقتصادي مرکز بدلی چې د ټولې سیمې د اقتصادي پرمختیا سبب کېدای شي او د ټولې سیمې لپاره ګټور دی. دا خبر حمدالله محب د جون په 13 تاریخ په واشنگتن کې د یو څېړنیز مرکز بحث د وینا په وخت کړه. په دې بحث کې د امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی او د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی هم شامل وو. هغه هم په دې بحث کې خبرې کړې دي. په دې هر څه باندې پامیر ساحل رپورټ اور.
د دوشنبه یا ګول پر ماسپخین د هډسن انسټیټیوټ په نوم د امریکا څېړنیز ادارې باسته په وینا کې په واشنگتن کې افغان سفیر حمدالله محب وویل چابهار بندر یې هیواد ته د ترانزیت متبادله لار برابروي.
چابهار بندر موږ ته د ترانزیت متبادله لار راکوي. دا به موږ لا نور له نړۍ سره وتړي. دا زموږ د سامانونو درآمد او برآمد صلاحیت زیاتولو لپاره ډیر اړین دی چې موږ اقتصادي پرمختګ وکړو. په روسیې کې په افغانستان کی افغان هندوستی بند پرانست سو چې د افغانستان او هند پراخیدونکو اړیکو ښکارندوی کوي. دا په سیمه کې نور لوی پرمختیایي پروژکټونه لکه ټاپی او کاسا زر د دې ثبوت دی چې افغانستان د سیمې همکاري په مرکز بدل شي او د ټولې سیمې اقتصادي پرمختیا لپاره د یو انجن یا مرکز رول لوبولای سي.
د افغانستان شخړې په موضوع جوړ شوې د غونډې ته افغان سفیر حمدالله محب زیات کړه. پرمختیایي پروژو او همکاریو ته په کتو د افغانستان گاونډي هیوادونه باید ورسره ګډ کار
وکړي. افغانستان طالبان ته سپین پیغام لري چې د خلکو د سولې غوښتنې پر وړاندې درېدل درته هیڅ ګټه نه رسوي او یوازینی لار چې تاسو لری هغه دا ده چې د افغان اولس هیلي او ارمانونه ومني او سره په مطابقت چلند وکړي. نړیوالې ټولنې ته دا پیغام ورکوم چې افغانستان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره او پر هغو د فشار لپاره یو باوري ملګری دی چې ترهګري د سیاسي ګټو لپاره کاروي. زموږ ګاونډیو ته یو واضح پیغام دا دی چې تاسې باید له موږ سره ګډ کار وکړئ او د هغې راتلونکې برخه سئ چې موږ یې د عملي کولو لپاره سخت مشکلات ګالو. striving so
hard to realize da gunde muntazim pa america ke da pakistan pa khwane safir aw da hudson institute sedun ke husain haqani wo da pakhlo khabar ke wil che pakistan de da afghanistan pa adakh pal tagla ra badal kri
I myself have been saying this for about
zila shaw kho shpar so kulun rahe si da khabar kom drinim kalam pa america ke da safir pa to da khabar kri che ka pakistan pa kabul ke malgare hukumat gwaadi no tar tolo ghor lar da da che pa kabul ke la hukumat sar malgare shi pa kachla ya pa koti یا لکوټی سره نږدې یا په وزیرستان کې د یو حکومت د جوړولو او بیا افغانستان ته د برامدولو په ځای مونږ ولې باید له هغه خلکو سره ملګری نشو چې وار لمخه په افغانستان کې په حکومت کې دي.
شنون کې لیکوال ډاکټر محمد تقی په خپل وینا کې د پاکستان پر بهرنۍ تګلارې انتقاد او پر سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړ. د ویل د وسلوالو فعالیتونه د یو ماحولیاتي یا چاپیریال نظام یعنی ایکو سیستم ته ورته وي. ڈاکٹر محمد تقی ویل پر دے ڈبل نظام کے ٹولا سیما سخت ریجے گی
جہادی ماحولیاتی یا چاپیریال نظام یعنی ایکو سسٹم پر اڑ چنن خبر قوم داسی دی چد چلو رو کسان نو جان مرگ بت د چمت قول لپار بائے تاسی د سخت دریجو وسلوالو یو کلی جوڑ گئی زک چی ہر کس نہ جی او جان مرگ نہ کبھی پہاگوئی کی پو خلگ ہم بھی کہ نتیجے تورسو نو اسلام آباد افغانستان پاړه یو لوړتیا پالی یا هیجمنیسټیک ډیزاین یا فکر لري په یو نه یو ډول د دوی ذهن ته دا خبره ورغلې ده چې یو نشپېته کلن هیواد کولای سي چې یو 15000 کلن مدنیت او 300 کلن هیواد خپل تابع کړي.
پاکستان د ویناوالو نظرونو پاړه څه ندی ویلي خو پر دوشنبه یا ګل د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته د خارجه پالیسۍ په اړه د معلوماتو پر وخت وویل چې هیواد په افغانستان کې د تصویراتي ژورتیا یا ستراتیژیک ډیپت تګلارې پریخي د افغانستان سولې بهیر د پیلولو هلې ځلې کوي او د افغانستان سولې په ګټه ده.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دی. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو امدا اوس اوریدلی شئ. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې نور په افغانستان کې د ستراتیژیک ډیپت پالیسی نه پالي. داغه د خبرې په اړه د اپوزیشن ګوندونو خصوصا د پښتنو ملت پالو ګوندونو خبرګون نغله دی او دوی وایي چې دا د بیان تر حد سم ده خو په عملی اړخ کې د دې کوم څرک نه لیدل کیږي ځکه چې د دوی په خبره دا وسوس د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې په یو ډرون برید کې ووژل شو. احمد الله په دې اړه تفصیل درته وایي.
د ګول پورس د سینټ د دفاع او خارجه چارو لپاره د قائمه کمیټیانو غړي غونډې ته د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وینا و چې په افغانستان کې د ستراتیژیک ډیپ پالیسۍ په حق لا چې وړاندې څومره هم خبرې کړي او یا که څه پالیسی و هم نو هغه د قامی اکشن پلان مخې ته راتللو سره ختمه شوې ده. د قائمه کمیټې غړي سینیټر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې غړي غونډې ته د سرتاج عزیز وینا و چې پاکستان خپل گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او یو پرامن او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی.
خبر کیے
پختونخوا ملی عوامی پارٹی سینیٹر عثمان کاکڑ وائی چې پاکستان تر د بیانونو حد پورې په افغانستان کې سټریټیجیک ډپ پالیسی پر خو دی دا خو عملا داسې نه ده.
دوی دا ومنل چې په افغانستان کې زموږ سټریټیجیک ډپ پالیسی ولا او دا موږ پریږدو کنه. البته ټول ولس په دې باندې گواه دی چې دوی وسم د سټریټیجیک ډپ پالیسی پریږدو نه ده، د خبرو تر دې پورې پریږدو کنه او عملا نه ده پریږدو.
په خوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې پاکستان حکومت د قومي اکشن پلان په ټولو نکاتو عمل درآمد کړی وي نو بیا خو دا بیان به تر څه حد صحیح وي.
سرتاج عزیز صاحب خو سوپر د وینا خبره ده، ښه خبره کړې ده. نیشنل اکشن پلان مقصد هم دغه و چې په ملک کې که څوک ترهګر وي نو د هغه خلاف به حکومت اکشن اخلي، خو د بدقسمتۍ نه په نیشنل اکشن پلان ټولو نقطو باندې کار نه دی شوی. یو ضرب عذب شوی دی خو هغه افیکټولی په وزیرستان کې شوی دی، هغه په پنجاب کې نه دی شوی، هغه په پاکستان کې چې څوک دهشتګردي یا دارنګ خلق ته سپورټ ورکړي هغوی خلاف نه دی داسې شوی لکه څنګه چې نیشنل اکشن پلان ویلو. نو که په هغه باندې عمل وشي نو بیا خو به موږ تسلیم کو، خو چې څوک پورې په هغه عمل نه دی شوی نو دومره وینا پورې خو صحیح ده، خو انډرګراوند ریالټیز مختلف دي.
د ایاز وزیر په وینا چې د تیرو څو وختونو راهیسې د پاکستان د خپلو ګاونډي ملکونو خصوصا د افغانستان او ایران سره تعلقات د خرابۍ طرف ته روان دي، نو ولس له حکومت غوښتنه کوي چې خپل خارجه پالیسۍ کې د مثبت بدلون راولي او خصوصا گاونډي ملکونو سره د اړیکې ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دے سیکشن ایک نه راواخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شي، او که زموږ ویب سټ ته لاړ شئ نو تاسو بیلابیل ریپورټونه په تازه موضوعاتو باندې الته شته دي، تاسو کتلی شئ، لوستلی هم شئ، مختلف ویډیوګانې هم شته دي. د تورخم مسله چې کومه ده هغه زبګ د سر موضوع ده، هغه هم الته شته دي او د هغې اړوند ده ګڼ نور رپورټونه هم تاسو ته لرو. همداراز په فیسبوک د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه کې هم تاسو کولای شئ چې ډېر تصویرونه، ویډیوګانې او همداراز رپورټونه وګورئ او د خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. بیرته رپورټونو ته راګرځوئ. یوه د یوې مقالې غټ ټکي دراورو اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې په بلوچستان کې نه صوبایي او نه هم مرکزي حکومت کوم داسې پرمختیایي کار کړی دی چې د دغه ځای خلکو لپاره د ژوند اسانه کړي. دغلته په سرکاري دفترونو کې درغلي یوه لویه ستونزه ده او بې امنی هم خلکو ته ګڼ مشکلات جوړ کړي دي. شاهین بنیرۍ د دې لیکنې مهمې برخې درته دراوري.
اکسپریس ټریبیون لیکي بلوچستان صوبا د تیرو څو لسیزو څخه د پرمختیا په زغل کې ډېره وروسته پاتې شوې ده او د صوبې د دې حالاتو نه راویستل اسان کار نه دی. په روان مالي کال کې صوبایي حکومت د پرمختیا د ځینې منصوبو تجویزونه وړاندې کړي دي او که چېرې دغه منصوبې عملي شي نو د صوبې د ولس ژوند ورسره ښه کېدای شي. د نوو تجویزونو د مخه به د پرمختیا دپاره ځانګړې شوې پنګې د وزیرانو او خود غرضه چارواکو په لاس کې نه وي. ورځپاڼه وایي دا یوه لویه دعوه ده. حکومت د صوبې د منصوبه بندۍ او پرمختیا د چارو مرستیال مشر سکتر له خپلې چوکۍ لرې کړی دی او د هغه په ځای یو داسې چارواکي غوره کړی دی چې د خپلو اصولو په حواله ښه نوم لري. د هغه په اوږو یوه لویه ذمواري ده. د ورځپاڼې په وینا د کال 1915 نه تر اوسه د صوبې د اسمبلۍ یو غړي هم د پرمختیا داسې څه منصوبه نه ده وړاندې کړې چې ورسره ځایي خلکو ته روزګار ترلاسه شي او حکومت ترې څه مالي ګټه پورته کړي. دا خو نه کومه بهر ملکي لاس وهنه وه او نه د هغه خلکو کارو چې د ریاست پر ضد جنګیږي. دا په دغه صوبه کې د حکومتي ادارو دننه د اداري فساد یو لوی ثبوت دی. په دې کې د پاکستان وفاقي حکومت هم ذمہوار دی. ایکسپریس ټریبیون وړاندې لیکي دا وخت د صوبې د پرمختیا لپاره د 6 بلین روپو معامله مخته ده او هغه خلک چې د ولس پیسې په بډه وهل غواړي په دې مالي پنګو نظر ساتي. په دې 6 بلین روپو کې بعد نیمه پنګې د کوټې ښار د اوبو د نظام سمولو او بیا ولسته د تعلیم او روغتیا د اسانتیا ورکولو په منصوبو خرڅ کیږي. ورسپانه په خپل اداریه کې د موجوده منصوبو هرکلی کړی دی او لیکلی دی چې د بلوچستان ولس د یو ښه ژوند حق لري.
اوریدونکو تاسې د ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د هغه مقالې غټ کې واردل له شاهین بنیری څخه مواردل چې پکې راغلی وو په بلوچستان کې ترقیتی کارونه نه دي شوي، هلته بې امنی ډېره ده او همداراز دغه کارونو او د بشري حقوقو نه برابرۍ هم خلک مایوسه کړي دي. تاسې له مشال ریډیو څخه زموږ غږ اورئ. په مشال ریډیو .com باندې هم زموږ خبرونه شته.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈل جوانانو هم هنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې ز خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او سلام پښتونخوا غړې ده. په دې غړې کې تاسو ته معلومه ده چې موږ تاسو ونی مسندره هم خبرو راځي. وس تاسو د نغمې په غږ کې وسندر ته راوبلو. په بل غړې کې بیا موږ له تاسو سره هله ده چې را سره اوسه.
ಿಯನ
سره.